مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، حالا هم با همکارم
سالی
محمد سالی
دیره مننه کور ودن تاسو ستړي مسی د آزادی رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي تر 9 بجو په خبرونه کې اوري چې د کورنۍ چارو وزارت یو لوړ رتبه مقام نن د بډي اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د ملي شورا ځینې غړي تور لګوي چې ایران د افغانستان په جنوب کې ناامنیو ته لمن وهي. نن د شنبه ده، د مرغومي اجدي 3 د جنوري 9 په پیل کې خبرونه. جاپان له افغان حکومت سره د 9 میلیونه جاپانی یان مرسته کوي. د ننګرهار اچارواکی وایي له غاصبانو څخه یې د ټولو غصب شویو مځکو د خلاصولو کمپاین پیل کړ. د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د 2 کلونو په عمر مړ شو. په بهرنیو چارو کې د جاپان د دولت وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره د 9 میلیونه جاپانی یان مرسته کوي. کینتارو سونورا پرون یکشنبه له اجرایه رئیس عبدالله سره په کابل کې د کتنې پر مهال ویلي، جاپان دغه اندازه مالی مرسته په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې او له راستنېدونکو سره د مرستې لپاره کابل ته ورکوي. د اجرایه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې په بهرنیو چارو کې د جاپان د دولت وزیر ویلي هیواد یې غواړي د ایران په چابهار بندر کې پانګونه وکړي څو افغانستان ورڅخه ګټه واخلي او په مرسته یې افغان سوداګر وکړای سي د افغانستان داخلي محصولات د دې لارې له طریقه په اسانۍ صادر کړي. اجرایه رئیس د جاپان د مرستو او ژمنو مننه وکړه. له افغانستان سره د کرنې او نورو اساسي پروژو په برخه کې د جاپان د همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. د ننګرهار چارواکی وایي له غاصبانو څخه یې د ټولو غصب شویو مځکو او غیر قانوني شارګوټو د خلاصولو کمپاین پیل کړ. د دغه کمپاین په لړ کې پرون یکشنبه د قاسم آباد شارګوټي هغه ودانۍ ونړول سوې چې په غیر قانوني ډول جوړې سوې وې. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل،
موږ په دغه ټول خارګوډ لپاره کمیشنونه ټاکلي دي او عملی اقدامات مو پیل کړي دي. انشاءالله ډیر تر به د قاسم آباد خارګوډ په بشپړ ډول د غاصبینو له منګولو پاک شي او هغه کسانو چې هغوی پیسې حکومت ته تحویل کړي نمرې غصب شوي وي لومړی به هماغه کسانو ته نمرې ورکړل شي. انشاءالله دا چاره په سیاسن او نور خارګوډ کې هم پلي کیږي.
د ننګرهار چارواکي وایي والی له غاصبانو د غصب شوي مځکو او غیر قانوني شارګوټو د خلاصولو د بهیر څارنه کوي. ایران دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د 2 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د ایران دولتي ټلویزیون پرون اعلان وکړ چې رفسنجانی د تهران په یو روغتون کې د زړه د حملې له امله تیر مازیګر مړ شو. د اکبر هاشمی رفسنجانی ورور محمد هاشمی رفسنجانی تیر شپه د ایران رسنوی ته وویل
ایشون حدوداً یه روب شیش حالشون بد شد به
میندلس کمی اشپر بجه به چی وضعیت خراب او روختون دو ولیش دول سو یو روختیه تیم حدث وکره ویش غوری خول بدمرغه و نتوانه دله. اکبر هاشمی رفسنجانی له 1991 میلادی کال څخه تر 1999 میلادی کال پوری د ایران ولسمشر وو. رفسنجانی دغه راز د ایران د اسلامي جمهوریت له مهمو بنسټ ایښودونکو څخه ګڼل کیږي. ایران به په 2 ورځو کې د خپل هوایي شرکت لپاره لومړنۍ نوې ایربس ډوله مسافر وړونکې الوتکه ترلاسه کړي. د اروپا د هوایي چلن ادارې ویان پرون ویل د ایربس ای 321 ډوله الوتکې تخنیکي چارې بشپړې سوي دي. وروسته له هغې چې له تهرانه نړیوال بندیزونه لرې سول دا د ایران لپاره یوه مهمه شیبه ګڼل کیږي. ایران نړیوالو شرکتونو ته د شاوخوا 200 الوتکو فرمایش ورکړی چې له دې جملې به 80 الوتکې له امریکایي بوئنګ شرکت څخه رانیسي. د دې ایربس الوتکې چې 180 سیټونه به لري تخنیکي چارې د جرمني په هامبورګ کې بشپړې سوي او په رسمي ډول به د چهارشمې په ورځ په فرانسه کې د خاصو مراسمو پر مهال ایران ته وسپارل سي. د عراق ځواکونه چې په موصول ښار کې د داعش ډلې د سختریزو وسلولو پر ضد جنګي ژوي پرون د دجلې سیند ختیځې غاړې ته ورسېدل. دا له داعش څخه د دې ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې چې امریکا یې ملاتړ کوي د عراقي ځواکونو یوه لویه بریا ګڼل کیږي. د عراق د ټوریزم ضد خدماتو قطعې ویان صباح النومان ویلي د دې قطعو پوځیان توانېدلي ځانونه د دغه سیند ختیځې څنډې ته ورسوي. عراقي ځواکونه د دجلې سیند پر هغه برخه چې د موصول په جنوب کې پراته ده کنټرول لري. خدایش ډله د موصول پر ټوله لویدیځه برخه کنټرول لري. د عراق د ټوریزم ضد خدماتو پوځیان د هغه یو لکسیز ځواک یوه برخه ده چې د امریکا هوایي ځواک کې ملتیا کوي، او عراقي پوځیان کرد جنګیالي او شیعه ملیشه هم ورسره اوژه په اوژه له موصول څخه د داعش د ایسرو لپاره په جنګ کې برخه لري. د چټک غبرګون د قطعي غړي هوشام عبدالکاظم رویټرز ته وویل داعش ډله یې له زیاتو سیمو شړلې ده.
حال مباشرت قواتنا وقطعاتنا بالتقدم
سمرت چیز موش پوزیان پر مختک کوي ورسره د دایش دفاعي ځواک کمزوري کیږي. اکثریت سختريزي وسلوال لسیمه تشتیدلی خو تر شای منفجر مواد د ځانمرګ بریډ واسکټونه او د وجل سویو انسانانو مړی پاتې وي. په پیل کې دوی د مقاومت هڅه وکړه، خو د خدای شکر دی چې زموږ پوزیانو خپل بهترینه روزنه او دقت ثابت کړ. د عراق د دویم لوی شهر موصول د بیرته نیولو عملیات د اکتوبر پر ولسمه پایل سوال. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د استخباراتي ادارو د نتیجه گیری ومنله چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشری انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې ده. دا خبره د ډونالد ترامپ د دفتر ټاکل سوي رئیس رینس پرایبوس پرون وکړه. نوموړي ویلي ترامپ دا حقیقت ومنه چې روسیه او نور بنسټونه په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. د امریکا منتخب ولسمشر ترامپ تر دې مخکې څو واري دا مسله رد کړې چې ګواکې روسیې د ده په پلوي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې انټرنیټي لاسوهنه کړې وي. ډونالد ترامپ ویل دا ادعاګانې د ده د سیاسي مخالفانو لخوا کیږي او هڅه کوي په انتخاباتو کې د ده بریا اغیزمنه کړي. په همدې حال کې جمهوری پال سناتور لنسی ګراهم له ډونالد ترامپ څخه غوښتي چې د امریکا د ولسمشری انتخاباتو کې د لاسوهنې له کبله لکه څنګه چې استخباراتي ادارې ادعا کوي روسیې ته سزا ورکړي. ګراهم پرون د امریکا ان بی ایس ټلویزیون ته وویل
په یاد مودي کله چې د نوي کال په شپه له ډونالد ترامپ څخه په دې اړه پوښتنه وسوه، هغه وویل راځئ خپل ژوند ته دوام ورکړو. ډونالد ترامپ ته زما ځواب دا دی چې زموږ ژوند پر دې نظر ولاړ دی چې موږ آزاد خلک یو، رای ورکولو ته ځو او د پردیو له دخالت پرته رای ورکوو. که چیرې یو بهرنی بنسټ ستاسو په انتخاباتو کې مداخله وکړي، تاسو نسئ کولی په داسې ډیموکراسۍ کې چې یو بهرنی بنسټ هڅه کوي ستاسو د انتخاباتو پر پروسه اغیز ولري خپل ژوند پر مخ بوزي. نو ښاغلی منتخب ولسمشره دا ډیره مهمه ده چې خپل مشري دلته ثابت کړي. د امریکا استخباراتي ادارې وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هک کولو د کمپاین امر کړی و څو د امریکا پر انتخاباتو نفوذ ولري او د ترامپ له بریا سره مرسته وکړي. په هغه غیر محرم راپور کې چې د ملي استخباراتو د ادارې مشر د جمی پورس خبر کړ، راغلی چې د دغو هڅو هدف دا و چې د ترامپ د سیالې دیموکراتي هیلری کلینټن په بې اعتبار کولو سره د ترامپ د بریا مرسته وسی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوې. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د کورونې چارو وزارت یو عالی رتبه مقام نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي.
امیدوار هستیم که در قبال قضیه فیصله شرعی و قانونی صورت بگیره.
ځینې سیاستوال وایي افغان حکومت د سولې لپاره د تګلارې په جوړولو کې پاتې راغلی.
تیر افغان حکومت د سولې د شورا په نامه باندې یو حرکت رامنځته کړ. اوسنی افغان حکومت ونه شوای کولای چې کومه تګلاره په څو ټکو کې په څو نقطو کې وړاندې کړي چې بالاخره د دې شرایطو په اساس باندې موږ سوله غواړو.
د ملي شورا ځینې استازي وایي ایران د افغانستان په جنوب کې ناامنیو ته لمن وهي.
ایران وطن په هلمند کې مداخله کوي او د هلمند د مخالفینو باندې طالبان چې د حکومت سره څنګه دغه سره همکاري کوي.
افغان حکومت وی په افغانستان کې غنی بي ځای سوي کورونی اجلوم راستو تارتیا لري. په کندهار کې مودې وی اولس کلنې میرمنې ل ژوند خبرو چې وای میړه اخترونه ورکوي.
ماته په غول ورځ لا ول ول کې چیرې په ما حکومت خبر کوي زه په پاکستان کې د 200 کس طالبان مشرم په ول استرای کې دراوړم.
ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی چې پرون ماشام مرسو څوک په همدې خبرونه کې درته وایو. د ورکو دوستانو د پلاتینې پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدل سي نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او تاسو یې سمسونه هم درته لولو. د
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي. لویه څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت دغه چارواکی د فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي ځواک لخوا نیول سوی دی. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه پوځي چارواکی نن د بډې اخیستلو په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو د وزارت دا مقام چې هغې نوم یاد نه کړ د یو لک او پنځوس زره ډالرو بډې په اخیستلو تورن دی.
را شاهد برگزاری
دی وی مونږ په علنی ډول د دې قضیه د محاکمې شاهد اوسو. هیله مند یو چې د دې قضیه په اړه به قانوني او شرعي پریکړه وشي. د فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه مقام په داسې وخت کې په علني ډول محاکمه کیږي چې د ولسمشر د حکم له مخې د دې وزارت څلور پخواني مرستیالان په تړونونو کې د شفافیت د معلومولو اړوند موضوع کې لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. لوی څارنوالۍ بیا د کورنیو چارو د وزارت دا پخواني څلور مرستیالان د پلټنو تر بشپړېدو له هیواد څخه ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د لوی څارنوالۍ ویان ټینګار کوي چې په مالی او اداري فساد تورن له هر شخص څخه به پرته لدی چې هغه څوک دی او په کوم موقعیت کې دی پلټنه کیږي.
ما متحد هستیم در امر مبارزه با فساد اداري و هر شخص یا
موږ د اداري فساد پر وړاندې مبارزې ته ژمن یو. هر شخص چې اداري فساد وکړي له دینه په صرف نظر چې هغه په کوم موقف او موقعیت کې دی د قانون د احکامو په رڼا کې به پر وړاندې چلند کیږي. د اداري او مالی فساد پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي څارنوالۍ لخوا په فساد د تورنو چارواکو د علني محاکمو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د ولسي جرګې غړي او د حقونو یو شمېر بنسټونه پر عدلي او قضایي ځواک انتقاد کوي چې په فساد تورن لوړ پوړي چارواکي او د زور خاوندان نه بلکې هغه کسان محاکمه کوي چې جرم یې وړوکی او موقف یې کمزور وي.
ومردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو عالي رتبه چارواکی نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول په کابل کې محاکمه کیږي. ځینې مدني فعالان او سیاسي شنونکي وایي افغان حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري، خو د سولې عالي شورا وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په هدف پر یوې نوې ستراتیژي کار کوي. عبدالله هننزی له کابل.
د افغانستان یو شمیر مدني فعالان او سیاسي شنونکي وایي په قطر یو شمیر نورو هیوادونو کې د سولې په هدف د یو شمیر غیر رسمي ناستو وروسته دوی تجربه شوه چې افغان حکومت د سولې لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري او یوازې په دې برخه کې شعارونه ورکوي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او مدني فعالانو چې د یکشنبې پر ورځ په کابل کې د جګړې ضد خوځښت تر شعار لاندې خبري غونډه رابللې وه، خبریالانو ته وویل د سولې په هدف د وسلوالو طالبانو په دریځ کې بدلون راغلی او د سولې لپاره یې خپل شرایط هم وړاندې کړي دي، خو افغان حکومت لا تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. سیاسي کارپوه فیض محمد زلاند وویل تیر او اوسني حکومتونو د سولې لپاره یوازې د سولې عالي شورا رامنځته کړي، خو دغې شورا لا تر اوسه داسې مشخصه پالیسي نه ده وړاندې کړې چې له مخې یې د سولې مذاکراتو ته لاره هواره شي.
دوه ځلې قطر ته لاړو، موږ دلته په کابل کې د پګواش کانفرنس درلوده، په قطر کې هم کانفرنس درلوده، په ګڼو هېوادونو کې کانفرنسونه وشو. موږ د افغان حکومت له لورې نه کومه تګلاره پالیسي ستراتیژي نه ده لیدلې. تیر افغان حکومت د سولې د شورا په نامه باندې یو حرکت رامنځته کړ، اوسنی افغان حکومت د سولې د شورا په نامه باندې ګیلاني صاحب محترم د مشر په توګه ورته وګماره، مګر هم ونه شوای کولای چې کومه تګلاره په څو ټکو کې سو نقطو کې وړاندې کې چې بل اخر دي شرایط په اساس باندې موږ سوله غواړو.
خغلی زلاند وویل د سولې عالی شورا طرف واقع شوه او د سولې لړۍ له یوې پروسې نه پروژې ته اوښتی ده. له دې مخکې د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي سولې ته د رسیدو په برخه کې د شرطونو وړاندې کول هیڅ ګټه نه کوي. د سولې د عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم ویلي که وسلوال طالبان غواړي په رښتینې توګه سوله وکړي نو پرته له شرطونو دي دغې شورا سره مستقیمې اړیکې ونیسي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې په خوانی غړي سید اساق ګیلانی چې د غونډه کې ګډون درلود وویل د سولې عالی شورا په خپلو پریکړو کې خپلواک نه ده او په خبره یې د استخباراتي بنسټونو پریکړې تعقیبوي.
د سولې شورا نمخ کې اول دغه ټول کار استخباراتي کې استخباراتو رئیسان زیده مختلفو کسانو سره خپل خبرې کوي، حتی قطر ته په سوسو وارو باندې دوی سفرونه وکړل، پټ ملاقاتونه لرل، چې کله خبره جوړه کې بالاغینه د سولې شورا ته ورکوي. دا ټول هغه ناکامۍ دي چې د افغانستان خلک سره مخامخ کړي دي او په هیڅ صورت باندې به د افغانستان حکومت د سولې لپاره په دې رقم سیاست باندې به کامیاب نشي.
هخوا د سولې عالی شورا وایي چې د دغې شورا رهبري خپل خپلواکي لري، خو شرایطو ته په پام له نورو بنسټونو سره په همغږۍ د سولې لپاره زمینه سازي کوي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل تیرو تجربو او نیمګړتیاو ته په کتو د سولې اعلی شورا پر یوې داسې ستراتیژۍ کار کوي چې له مخې به یې د سولې لپاره ملي پلان چمتو شي. دای وای یو نوې ستراتیژي شته چې له مخې باید د سولې لپاره یو ملي پلان جوړ شي. دغه پلان باید د سولې اعلی شورا د عمومي ناس له تصویب څخه تیر شي او په دوه یا درې میاشتو کې به عملي بڼه خپل کړي. ښاغلی قاسمیار وویل په دغه ستراتیژۍ کې د افغان حکومت، مدني ټولنو او سیاسي څیرو او همداراز د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو بنسټونو نظرونه هم اخیستل شوي دي. ښاغلی قاسمیار وایي دا چې د سولې پروسه پیچلې ده او ډېرو اړخونو پورې تړاو لري، نو اړتیا ده چې په دې برخه کې له یو شمېر نورو بنسټونو سره اړیکې ونیول شي او د هغوی د اسانتیاو څخه ګټه واخیستل شي.
ازادي راډیو خبریالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ورزو کندهار ته د دې ولایت اوسیدونکو په لوشه اداله لري چې د یو تعویز لیکونکي له خوا وربندې جنسي تیرای سوی دی. هغې له حکومت څخه په دې برخه کې د عدالت غوښتنه وکړه. دغه ځوان انجلۍ وایي هغه تعویز لیکونکی چې پر دې جنسي تیری کړی د دوو محکمو له خوا په 12 کاله بند له محکومېدو سره سره له بنده خوشي سوی او آزاد ګرځي. صادق رښتینی نوره کیسه درته کوي.
سالی صاحب تاو اوریدونکو او شمشات سلام. اتلس کلنه پلوشا اتمیا شمخ کی د کندهار په ډنډ ولسوالی کی یو تعویز لیکونکی ملا ولی جان ته چې په مخپوټه هغه مشهور و د تعویز لپاره ورغله. پلوشا وای تعویزګر پر دې جنسي تری وکړه او پولیسو ته تر شکایت کول ورسته هغه ونیول سو. د پلوشه په وینا نوم وړي د دوو محکمو لخوا تر ولس کاله بند محکومېدو ورسته وس خوشی سوی. دا وای ملا ولی جان وس سره د دې چې آزاد ګرځي دی او کورنۍ ته اخترونه هم ورکوي. په دې برخه کې به د دې خبري واورو.
ملا په اخترو کې وای وای چې ابراهیم واروم د دې کار ته انکار څه زور ته هم زنین کار کې جم تاسو ما ژوند را ته با کړی دی بیا کوم ستاسو پر ورور لاس ولګی دی کوم پر پلار لاس ولګی دی زه په مسرند والی کې روان یم سمجه کاسي سوی په پچ مخ مخ روان یم مشت اخترونه راکړي ماته په غول ورځ لول ول کې چیرې په ما حکومت خبر کې زه په پاکستان کې د 200 قص طالبان مشرم په ول اسرای دي دراوار کوم کې خپل پلار په ما خبر کې په ول پلار دي د څټ د خو در لال کوم دې ماته داسې اخترونه را کینه نو راز ما ګرد ثبتونه پراته دي د خوشګړي ګرځولې پر کوم عمل زما سره ولې داس نه وړ عمل وسو زه خپل درد ورغلم د زما سره ولې دا نه وړ عمل وکي ما خو نه غوښته چې د زما سره داس نه وړ عمل وکي اوس په ټوله نړۍ کې ماته په کچه سترګې کتل کې ځکه چې زه خوند ته به عزت کړم.
پلوشاو کورنۍ له حکومت څخه عدالت غواړي. دوی له مدني ټولنو بشري حقوقو او نړیوالو سازمانونو غواړي چې پر امنیتي ادارو د فشار راوړي ترڅو جنسي تیری کوونکي بیرته ونیول سي. د پلوشه د مور سره مهم خبري کړي هغه وایي چې شای ملا ولی جان د پیسو واسطه په زور لبند خوش سوي وي. د کندهار د شوز چار ریاست د دې پیش پاړه نه خبري شي او امنیتي چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو په عین وخت کې په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک میسون د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي لزیاتېدو د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې حکومت باید دغه موضوع جدي تعقیب کړي.
ډیره مننه صادق رښتنی وو په کندهار کې ومردل چې د کندهار اوسیدونکو پلوشه ادعا لري چې د یو تعویزګر لخوا ورباندې جنسي تیری سوی دی او د دوو محکمو لخوا په 12 کاله بند له محکومېدو سره سره آزاد ګرځي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
خبر یاست ساینس پوهانو یو کوچنی روبوټ جوړ کړی چې تر پوستکی لاندې له بدن سره پیوندیږي او د بدن بیلابیلو برخو ته درمل رسوي. دا کوچنی روبوټ له هایدروجن څخه د دری بودی یا 3D ټکنالوژي په مرسته جوړ شوی دی. دا روبوټ بیټری نه لري او له بهرني مقناطیسي میدان په استفاده کار کوي. د ساینس روبوټکس ویپانی د راپور له مخې دا کوچنی روبوټ د ساعت د ګرارۍ په شان څرخ لري. د ناروغ تر پوستکی لاندې د روبوټ له پیوند کېدو وروسته ډاکټر په لازم وخت کې له مقناطیسي میدانه په استفادې د هغه بدن ته درمل پریږدي. څیړونکو دا وسیله پر هغو بوژکانو وازمویله چې د هډوکو په سرطان اخته ول. دې شیوې وښودله چې په عادي ډول موژکان کیموتراپي کېدای شي او د هغو روغي حجرې په دې ډول زیان نه ویني. د دری بودی چاپ ټکنالوژۍ په وسیله دا جوړ شوی روبوټ 1.5 سانتي متره اوږدوالی لري.
اسمت ساروان و چې له ساينسي پرمختګونو خبر کړو. افغان حکومت وایي په هیواد کې د جګړو او طبیعي پیښو له کبله څه باندې 1,50,000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي 2,10,000 راستنې سوي او بې ځایه سوي کورنۍ د ژمي پر مهال عاجلو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د عبادالله هننزي راپور کې.
پیښو ته د رسېدنې لپاره د دولت وزیر وایي په ټول هیواد کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله 1,30,000 او 301 کورنۍ بې ځای شوي دي. ښاغلی برمک د یکشنبې پر ورځ د افغانستان له کډوالو چارو وزارت سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل له دغې شمېرې څخه 1,05,530 کورنۍ بېرته خپلو کورونو ته ستنې شوي دي، خو 45,808 کورنیو سره لا هم مرستې کېږي او 15,550 کورنیو ته د مرستو لپاره څېړنې روانې دي. خغلی برمک زیاته کړه د ژمي لپاره د حکومت له بیړني کوټ څخه 1,22,000,000 افغانۍ ځانګړي شوي دي.
در مجموع در طول
دای وای پاتیر یو کال کې 1,000,000,000 افغانۍ څخه زیات مو د حکومت د بیړني کوټ نه بې ځای شوی او ته ځانګړي کړی دي. د ژمي لپاره مو 1,22,000,000 افغانۍ ځانګړي کړی چې د ولایتونو په کچه د کټګوریو لمخي 2-15,000,000 افغانۍ پورې هر ولایت ته انتقال شوي دي. خاغلی برمکوئل ډیری دغه کورنۍ په کندوز، فراه، اروزګان، هلمند، ننګرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان او بادغیس ولایتونو کې بيځای شوې دي. برمک زیاته کړه د بيځای شویو ترڅنګ په روسیو میاشتو کې د جګړو له امله د 25 میلیون ډالرو په ارزښت عامل منفعه تاسیساتو ته هم زیان اوښتی دی. په خوته در رسیدنه په برخه کې د دولت وزیر په داسې حال کې بيځای شویو ته د مرستو خبره کوي چې یو شمېر بيځای شویو په وار وار رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له لازم مرستو څخه نه دي برخمن شوي. په ورته وخت کې د کډوالو چارو وزارت د پلان مرستیال فضل احمد عظیمی وویل د 2014 کال د نومبر له 6 نیټې څخه تر اوسه له ایران او پاکستان څخه څه باندې 1,250,000 کسان په داوطلبانه ډول هیواد ته راستنه شوي دي. ښاغلی عظیمی وویل اوسمهال 1,15,000 بې ځایه شوي په ولایتونو کې ژمنیو مرستو ته اړتیا لري. دای وایي په ټوله کې 1,15,000 بې ځایه شوي په ولایتونو کې لرو چې مرستو ته اړتیا لري. 2,10,000 هغه بې ځایه شوي او راستانه شوي کډوالې کورنۍ دي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او ژمنیو مرستو ته اړتیا لري چې باید ورسره مرسته وشي. د کډوالو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیال همداراز وویل افغان حکومت د بې ځایه شوي او ناراجستر شوي او راستنه شوي کډوالو لپاره 15,000,000 ځانګړي کړي چې 3,50,000,000 افغانۍ یې دغه وزارت ته انتقال شوي دي. ښاغلی عظیمی وایي لا هم نږدې 1,000,000,000 افغانیو ته اړتیا شته چې په ژمي کې بې ځایه شوي او کډوالو کورنیو ته رسیدنه وکړو. له دې مخکې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم د کډوالو او بې ځایه شویو ستونزو ته په اشارې سره ویلي چې هغوی ته باید لازمې مرستې وشي.
ومردل چې افغان حکومت وایي د ژمي پر مهال راستنې سوي او بې ځایه سوي کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د ملي شورا ځینې استازي وایي ایران د افغانستان په جنوب کې ناامنیو ته لمن وهي خو افغان حکومت وایي چې د دغه سې پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر لري. اجمل تورمان او نور تفصیل.
په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت یو شمیر استازي د افغانستان په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د ناامنیو د پراختیا مسول ایران ګڼي وایي چې په پوځي او سیاسي چارو کې د دغه هیواد لاسوهنی د یادو ولایتونو سوله او ثبات له ګواښ سره مخ کړی دی. په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت استازي عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سره د ایران لخوا مالی مرسته کیږي او دغه ډله په هلمند کې په ایرانی وسلو جګړه کوي.
ایران واکان په هلمند کې مداخله کوي او د هلمند د مخالفینو باندې طالبان چې د حکومت سره جنگي ځواب سره همکاري کوي. چاغه دواړه کوم همکاري چې مو د وسلې په همکاري سره کې ځاتې
چاغو تفکیر ولنی مدرن وسیله ورکی او دوم اقتصادی کومک دی.
خغلی اخونزاده ویل ایران په تیره کې هم د وسلوال مخالفینو ملا تړکو، خو په خبره چې په دې روسیو کې دغه هیواد لاسوهنه ډیره شوې ده. د فراد ولایتي شورا منشی داد محمد قانی هم وایي چې وسلوالو طالبانو د ایران په ملاتړ په دغه هیواد کې خپل ګواښونه پراخ کړي دي.
د غورځي څخه چې موږ د فراد ولایت د بخش آباد د ډیزاین ژغونه راپورته شوی دی او د حکومت څخه دا موضوع په جدي او تګیری شوی ده. هداغه سره سم موږ د ولایت پر ولایت باندې تحدیدونه ډیر شوی دي. دشمن روزل شوی دی او طالب ته طالب حمایت شوی دی چې د طالب په لاس کې تخیله سلا لري چې او د
جګړې توان نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې خبره کیږي، بلکې تر دې مخکې هم یو شمېر لوړ پوړو حکومتي چارواکو او د ملي شورا غړو ایران او پاکستان د افغانستان په نامنیو کې ښکېل بللی وو. د افغانستان په لویدیځ کې سیمهییزو چارواکو دا هم ویلی چې په فرا کې د وژل شویو طالبانو جسدونه ایران ته لیږدول شوي دي. د فرا والی آصف ننګ ویلي د طالبانو مشران د ایران په مشهد، کرمان او یزد کې استوګن دي او د ورانکارو اعمالو د ترسره کولو لپاره افغانستان ته راځي. خو د افغانستان د دفاع وزارت په داسې حال کې چې وایي په دې برخه کې تر اوسه شواهد نه لري ټینګار کوي چې د افغانستان د دښمنانو په وړاندې به له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش دی وایي موږ د هر هغه چا په وړاندې چې زموږ د دولت په وړاندې خپله وسله کاروي ورته اقدام کوو. ایران وي، پاکستان وي که روسیه، څوک چې د افغانستان دښمنان وي په وړاندې له خپلو ټولو ظرفیتونو څخه استفاده کوو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر مدني ټولنو د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران، پاکستان او روسیې لاسوهنه غندلې او ویلي دي چې دغه هیوادونه غواړي افغانستان د جګړې په ډګر بدل کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالولی عابد مقبل له پکتیا په خپل پیغام کې لیکلي له دولتي او امنیتي چارواکو غوښتنه کوي چې د کرکټ پر لوبغاړو د حملو مخه ونیسي. پر شاپور زادران برید کوونکي باید خلکو ته ورو پیژندل سي. عبید الله سروري له لغمانه د ملي لوبډلې د ملا پر تیر شاپور زادران برید د بهرنیانو کار دی، دولت باید د قهرمانانو امنیت ته جدي توجه وکړي. محمد نذیر همتی له نورستانه حکومت باید د کونړ د ځنګلونو په کلکه دفاع وکړي، ځکه چې دا د هیواد ملي شتمنۍ د او حکومت مکلف دی چې د خپل هیواد ملي شتمنۍ خوندي کړي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غوښتنه لرو چې د هیواد په ټولو سرحدي ولسوالیو کې د 3G انټرنیټي خدمات فعال کړي. تاج محمد الکوزی: که په افغانستان کې افغانانو ته د کار او زده کړې زمینه برابره سي، افغانستان به ډیر ژر ورسره پرمختګ وکړي. امین الله له کندهار لیکلي: له ولسمشر او اجرایه رئیس څخه هیله کوو چې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره اقدام مات وکړي. خلکو ته باید کارونه پیدا سي چې ورسره به امنیتي وضعیت هم ښه سي. عبدالله خوجرنی له کابل: ولسمشر باید ډیرو ځوانانو ته دننه په افغانستان کې کارونه ور پیدا کړي او فابریکې دي جوړې کړي. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي: ځینې عربان په ژمي کې فرا ولایت ته ځي او په غیر قانوني ډول قیمتي مارغان ښکار کوي، د دوی مخنیوي پکار دی. په ځینو رسنیو کې د پیژندل سوې سندرغاړې زرڅانګې د مړینې خبر خپور سوی و، خو هغه ژوندۍ او روغه ده خو ګیله منه ښکاري. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال سیلاب مسعود ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې څو ماشومان لري.
پیرمه زمان دی سالیر میلونه دی
آغا تا دی و دونه کردی دی
طوله مواده کردی و بیغام آیا
مسیح کسی دی چمره دی
دیر دی بشمش بیر بچه زمان آمیدی چه اتا دی چه نه دی بشموری میلن دی لچه سمره دی پکی آری ووردی و اتر آولی دی
و دا وقت چر تا و سیجه
پا نوخار که
جون دی چرنگی تی ریجی
زن اللہ پا که خمی چلیگی ورد کنه خنه چلیگی ورد ما خد چلیگی سو که چه تا خدا سنه چه ما خنه چلیگی که خد چلیگی که با چلیگی تیم تیره و
کور دی خپل دی که دی کرایی پا کور کشه و سیجه
کور می خپل دا کوتی می جولی ندیله دا
بیا څنګه کور ده
تمو می خخ کړای ز سوک چې مو ته سرکار سره راکې ز سوک دومره خدمت ما وک
د ژوند څ ارمان هلره
وای از ما ارمان خو دلاره چې اوس ما خو ته مخ کې دومره خوړې مو کړې کور می غاسه ډګار ده
بهر کوم کومل کونو تتللې
منی فرانس لندن امریکا کابل کوریا دا ټول وتونه ما ته مزه کرا کړ کور راکو وچ پاتې شم دا پلا خاور ما نه یریدله
چرتا ایوالډونا یا انامونه ده اخستی دیو کنه
یا وړو پښتنه ما کچ بکسی می ډاکی دی جرمنی امریکا فرانس لندن دا وړونه دی ما سره پاکستان خو بشمار ډیر دی
او سال سندر بیا یو کنه بیا
ولې نه یی
ور دن کې تا بیوا سندر دا سرو ورو غند زمزما کې
پاس په بڑا کې هو بغړې وړې زینا شینواری لا وگینا شینواری لا وگینا
نننی پښتنه سندرغاړي ته به څه پیغام ورکوې
زه دا پیغام کو چې دا څه خوږې خوږې سندرې وایي د پښتو ولې چې همن راځي وجرې نشته چې وجرې جوړې شي موږ دا د پرخت ګلوکرار خوشاله چې وجرو کې تماشې وکي چې همن راځي جنگ دی نوي
پیژندل سوی سندرغاړي زر څنګه و چې د امن غوښتنه یې کوله په دې خبرونه کې د امن په اړه هم ځینې راپورونه لرو خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته په بهرنیو چارو کې د جاپان د دولت وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره د 9 میلیونه جاپاني ین مرسته کوي د ننګرهار چارواکي وایي له غاصبانو یې د ټولو غصب سویو مځکو او غیر قانوني ښارګوټو د خلاصولو کمپاین پیل کړ د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجاني د 2 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې ایران به په څو ورځو کې د خپل هوایي شرکت لپاره لومړنۍ نوې ایربس ډوله مسافر وړونکې الوتکه ترلاسه کړي د عراق ځواکونه چې په موصول ښار کې د داعش ډلې د سختریزو وسلولو پر ضد جنګیږي وایي پرون د دجلې سیند ختیځې غاړې ته ورسېدل د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استخباراتي ادارو دا نتیجهګیري ومنله چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشري انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې ده نو مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوریدئ او نور خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org د ورکو دوستانو د پلاتنی پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلئ شئ د لسو بجو خبرونه تمو اچار هم درته برابر کړی
د چش اچار
د ګوړی اچار
د سربازانو د کمیسونو لپاره مو 15 کانټینر تڼۍ واخیسته
ولې د حکومت له مامورینو نه مشاوران ډیر دي
ځکه چې دنیا وویریږي او وایي چې مشاوران یې دومره دي نو اصلي چارواکي به څومره وي
د ګوډیا چار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10 بجو او 45 دقیقو اوریدلای شي
تاسو آزادی رادیو ته غواړئ او سم د نړۍ ځینو معتبرو خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي کاناډایي آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل یو تازه لیکنه کې په بغلان کې د کان کیندونکو پر وژل کېدو تمرکز کړی چې پرون یک شنبه یې مړی د ترخی الوتکو په مرسته دایکونډي ولایت ته انتقال شول پیښه د جمی پرز د بغلان ولایت په تالو برفک ولسوالۍ کې وسوه د تالو برفک ولسوال فیض محمد اميري ویلي چې دغه حمله شي د داعش ډلې کړی بي د ویلي چې د پیښې ټول قربانیان د دایکونډي ولایت اوسیدونکو او شیګان و انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه د وژل سویو کانکیندون کشمیر اته تنه شوولې دی خو په ځینو نورو رسنیو کې د کشمیر تر لاسو زیات شوول سوی دی د خبرونه په حواله پیشه په داسې ځای کې سوي چې د سختریزو وسلولو په کنټرول کې ده خو د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نیویورک ټایمز رسپانی ته ویلي چې وسلول طالبان په دې پیشه کې لاس نه لري طالب ویان اربکی وسلول په دې حمله کې په لاس لرلو تورن کړی دي خبرونه د مطلب په دوام لیکلي تر دې مخکې هم زارګن په کابل کې په یو لړبمي حمله په نشه سوي چې داعش سختریزي ډلې مسولیت منلی دی د افغانستان د اجرایه ریاست دویم راستیال محمد محقق په دې تړه ویلي افغانان په خپلو کې یو دي او د داعش منفوره ډله باید دا فکر ونه کړي چې مذهبي شخړو ته په لمن وهلو سره به افغانان جلا کړي انټرنیشنل بزنس ټایمز د لیکنې په ورستیو کې د بغلان د امنیه قومندان مل پاسوال نور حبیب ګلبهاري خبري راخیستې چې ویلي دي
ځینې کسان وایي چې حمله کوونکي د داعش ډلې غړي وه، خو موږ تر دې مخکې په بغلان کې د داعش د حضور په اړه استخباراتي معلومات نه لرل. هندي آنلاین خبرونې وان انډیا د کرکټ د پیژندل سوي لوبغاړي شاپور زادران په باب لیکنه خبره کړې چې وسلولو کسانو د شنبې ناوخته ورباندې حمله وکړه. د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې په دې حمله کې شاپور ته چې له خپل ورور سره کور ته روان و زیان نه دی رسېدلی. شاپور زادران چې ډېره موده د کرکټ په ملي ټیم کې نه و او یو ځل بیا ملي ټیم ته وبلل سو، د راپورونو پر اساس څو ورځې مخکې هم د خوست د کرکټ سټوډیوم د پرانستنې په مراسمو کې ورباندې د برید هڅه سوې وه. وان انډیا لیکلي د شکر ځای دی چې د کرکټ دغه 1.5 کلن لوبغاړي ته په دې وسله والا حمله کې زیان ونه رسید. دغه هندۍ خپرونې د کرکټ په ډګر کې د شاپور زادران لوبو ته اشاره کړې چې د خپل هیواد لپاره یې په 9 دیرشو یو ورځنیو یا 50 اوره نړیوالو مسابقو کې 1.5 وکټې او په 20 اوره نړیوالو مسابقو کې 6 وکټې اخیستې دي. مشرانو جرګې پر شاپور زادران د حملې د څېړنې غوښتنه وکړه. واصل وصال
د افغانستان مشرانو جرګه د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زادران باندې د وسلوال برید پړه د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې دغه پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه د دغه قضیه په اړخیزه توګه وڅېړي.
شاپور زادران موضوع ده چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی ده، دوه ځله د سوی قصد موضوع یا د داسې موضوع په درغله د مطبوعاتو له لارې ادم غندو د غندرو تر څنګ د کابل د امنیت قومندان او کشمیر ارګانونو مخکنه ده چې د موضوع معلومه کړي او د دفاعي کمیسیون بیا د دوړو گزارش مجلس یو میته وړاندې کړي.
پر شاپور زدران او روري غمی زدران د کابل خار د بګرامۍ او پسیمه کې د نامعلومو کسان لخوا وسلوال بریدو شو چې دواړه له پیښې روغ وتل. دا لومړی ځل نه ده چې پر شاپور زدران وسلوال برید کیږي، بلکې د یو شمیر راپورونو له مخې لس ورځې وړاندې په خوست ولایت کې د خوست د کرکټ د لوبغالي د پرانستلو په مراسمو کې هم یو وسلوال کس په نوموړي د حملې په تور ونیول شو. د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې شاپور زدران او کورنۍ کومه شخصي دښمنی نه لري، خو کېدای شي دا حمله د هغې بهرنۍ کړۍ لخوا شوې وي چې غواړي د کرکټ بورډ اداره او دا لوبه بدنامه کړي. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته ویل چې دوی د پیښې په اړه خپلې څېړنې پیل کړې دي.
د شاپور زدران
د ایداو لمخې زموږ څېړنې دوام لري او هیله لرو چې پایلې ژر په ډاګه شي. موږ د موضوع په لټه کې یو او کله چې موضوع په ډاګه شوه نو موږ به له رسنیو سره شریک کړو. و مو وختل په دې اړه له شاپور زدران سره هم خبرې وکړو، خو نوموړي وویل چې مشرانو له خبرو کولو منع کړی او په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل.
د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی چې پرون ماښام مړ سو څوک وو؟ رضوان مراد برات وای.
ایرانی رسنۍ وای د دې هیواد پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی د یوې قلبي حملې له امله پرون روغتون ته یوړل شو او مازیګر مهال یې سا ورکړه. د ایران دولتي تلویزیون د 20 کلن رفسنجانی مرګ داسې اعلان کړ.
آیت الله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام، انقلاب و رهبری پس از عمری تلاش و مجاهدت در راه تحقق اسلام و انقلاب به ملکوت اعلی پیوست.
تر اوسه پورې د ایران حکومت د رفسنجانی د جنازې او خاورې ته د هغه د سپارلو د نیټې او مراسمو په اړه څه نه دی ویلي. اکبر هاشمی رفسنجانی له 1999 کال څخه تر 1999 کال پورې د ایران ولسمشر و. نوموړی د 2015 کال په انتخاباتو کې هم ځان کاندید کړ، خو د محمود احمدی نژاد پر وړاندې ماته وخوړه. نوموړی د ایران د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب له مخکښو بنسټ ایښودونکو څخه و او د ژوند تر پایه یې د تشخیص مصلحت نظام د ټولنې مشري کوله. رفسنجانی دوه ځله د ایران د ولسمشر او دوه ځله د پارلمان د رئیس په توګه پاتې شوی و. اکبر هاشمی رفسنجانی د ایران د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د جمهوری ریاست تر نظر لاندې بنسټونو له سرسختو منتقدونو شمیرل کېده.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنئ په دې هله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریالي وسی دلی بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو کته سم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل غږیز پیغام پرېږدي لطفا دغه پیغامونه لاندې ووایي په دغو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایي دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي گرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې اوردونکو ټلیفون کړی دی او د زینو ورکو شوو عزیزانو په اکله معلومات لري د دې په څنګ کې به ډیر هغه ټلیفوني پیغامونه هم واوري په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي ډیر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211214115 تاسو زموږ غږ لاسو د رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانه پروګرام ته واګیاست که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورید کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com ګرانو دوستانو راځي چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه تاسو ته خپاره کړو په کومو کې چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په اکله پکې معلومات دي دا هغه ټلیفوني پیغامونه دي چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي اول به هغه یو ټلیفوني پیغام تاسو ته در واورو چې یو شخص د ځان په اکله موږ ته پیغام را لېږلی دی دی وایي چې اکبرشاه ماشوم نومیږي او له 5 وایي څخه دی په خپل ټلیفوني پیغام کې وایي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه اکبرشاه ماشوم د 65 څخه خبرې کوم زه د کرزی په دوم کال کور څخه راوتلی یم زما څخه خپل کور کشنانو یا نکاکان زونه ټول ورپسې زه غواړم چې خپل کور بیا کړم هر څوک چې زما پاک معلومات لري په دغه شمیره کې زنګ ووهي زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 خپله شمیره مې د 0 5 9 5 3 4 دا زما تلیفون شمیره ده. معلومات لې په دا شمیره کې څنګه وي
تلیفونی پیغام مو واورید. اوس به داسې یو تلیفونی پیغام واورو کوم چې موږ ته عبدالوارث امیری له لغمان را لېږلی دی. دی وایي چې په لغمان کې له دوی سره یو شخص ده چې نوم یې ده پاسخدین او د پلار نوم یې ده ابوحسن او ځان له جوزجان څخه معرفي کوي. راځئ چې دغه تلیفونی پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه عبدالوارث امیری یم او تاسو سره له لغمان نه په اړیکه کې شما. یو ورور چې پاسخدین نومېږي د پلار نوم ابوالحسن خی او لږ سبي تکلیف هم لري. ولایت جوزجان خی درې څلور ورځې کېږي چې دلته لغمان ته راغلی دی. که هر چا وي دلته له مونږ سره ده نو په دې شمېره دې اړیکه ونیسي. انشاءالله مونږ به ورته وسپارو. 0 8 9 9 0 3 9 0 4 بیا تکراروم 0 و
ات نه نه سپر گری نه سپر سلور خوخت او خیشی بی
تلیفونی پیغام و واورد. اوز بعد از تلیفونی پیغام تاس تخبر کرو چی و گران ورور په نامه د موسا جان له هلمند نه موږ ته رالیږلی دی. دا یې په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د یو شخص په هکله چې ګونګی دی یو چا ازادي راډیو ته له فراد څخه تلیفون کړی و او له موږ څخه هیله کړې ده چې که دغه تلیفوني پیغام یو ځل بیا دوی ته خپور کړو. د ازادي راډیو په آرشیف کې ما دغه تلیفوني پیغام پیدا کړ. اول به د محترم ورور موسا جان تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام درته خپور کړو کوم چې یو ګران ورور له فرانه موږ ته رالیږلی و.
ډېر مقاجان د هلمند ولایت د نوزادو اصولې څه خبره کوم چې زما یو شناخته دی وروستی دی زما د نه زوی دی ورک دی چې دغه په فرا کې اتل ورځ ازادي راډیو ته چا زنګ ووهی ول دلته یې ګونګۍ نه پیدا کړی چې زه به ازادي راډیو ته دغه غواړم چې یا دوی دغه نمبر راکړي یا
دغه تلیفوني پیغام موږ ته حاجي جان آغا له فرات څخه رالیږلی دی.
د فرات د بالابولک د فرارود د ولسوالۍ د شاهزنګل د کلي هم حاجي جان آغا نوم یې زما. دلته یو نفر دی چې ګونګ دی او په غوږو کوڼ دی. د هرات انتقال کړی دی، دلته راوړی دی، دلته یو کار کسب کوي او د لوی په یو کور کې دی او میانکاته سړی دی، په ژبه ګونګ دی، په غوږو کوڼ دی. دغه د هر مسلمان چې دی موږ خپل د تلیفون شماره مې په ابل پیغام کې په دې ونه ویله چې موږ خلک په عذابوي اټکوي، زنګونه وهي یا مسکالونه راکوي، موږ یې نه په څنګه کړي. دغه چې د هر سړی دی، دغه سړی دی موږ ته خپله زنګ ووهي چې ادرس ورکړو چې دغه سړی راته یا زنګ وهي یا زموږ د تلیفون شماره په لاس نه ورتله. نو دای دې وکړي چې د پرارو ته دې راشي، د پرارو د څخه بس نمایندګي ده د سراچو اوالا، بس دغه سراچو ته ډېر شناخته خلک دي، ورته ودی وایي چې موږ ځو د حاجي ادم خان کلي ته شاهزنګل ته. دلته چې راغی حاجي ادم خان چې پیدا کوي، بس هغه سړی هم هغه ګونګ په لاس ورکول کېږي. نو د تلیفون شماره به هم درته ووایم چې خلک مو په عذاب نه کړي، موږ ته مزاحمت جوړ نه کړي. 0 8 8 3 3 0 8 3 9 په دغه شماره 24 ساعته روښانه ده. موږ ته د زنګ ووایي چې موږ دغه مسلمان په هغه سړي ته په لاس ورکړو. دغه د خیر او د مسلمانۍ درګا دغه کار موږ کوو چې دغه سړی دلته دی، په ژبه نه پوهېږي، ګونګ دی، چې هر څه پوښتنه ځینې کوو کول هم دی. د 15 تر 18 کلونو عمر لري، میانکاته سړی دی، ژیره هم لري، تور ژیره یې ده. نو مخ ته مو ښه الام ومن.
تاسې د حاجي جان آغا تلیفوني پیغام واورید، په دې هیله چې موسا جان دغه تلیفوني پیغام اورېدلی وي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګرانو دوستانو، اوس داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور له غزنی نه موږ ته تلیفون کړی دی. هوایي چې د یو ګونګي په هکله معلومات لري. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
دغه د غزنی ولایت د کلاخ ولسوالۍ کې د سیادار په کلي کې تقریبا 5 میاشتې ولای و سړی سره د سیادار په کلي کې په وکور کې د کیندنې چې خپل کور خپل ځای نه درمادم. هر چاته خپل معلوم دی خورا دی.
دغه ګران ورور چې موږ ته تلیفون کړی و خپل نوم نه واخیسته. د دې تلیفون شمیره ده 0093 د افغانستان کوډ ده 0483125043. د تلیفون شمیره ور بیا وایم 0093 0483125043. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. ګران دوستانو، اوس داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور په نامه د حاجي سید بادر له هراته موږ ته رالېږلی دی. دغه ګران ورور وایي چې د یو هلک په هکله معلومات لري. دغه هلک 10 کلن دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه حاجی سید بادور د هرات سره سیس خپو تماس کیم. یو هلک دی چې د لسو کالو دی، تقریبا د 2 کال کېږي چې دلته دی. سړی پر لاس دی، دا کې هر څوک یا قریب لري یا یو بل دوست لري. ما ته د په دغه شماره زنګ وایي، زه به هغه ته معلومات ورکړم. 0-8-3-0-2-3-3.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو، هغو تلیفوني پیغامونو ته ادامه ورکوو کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. یو ګران ورور حسین له بادغیس موږ ته تلیفون کړی دی او وایي چې د محمد قیوم په هکله معلومات لري.
زه حسین خبرې کوم د بادغیس ولایت څخه، د دریبون ولسوالۍ د نخلستان سیمې څخه. زما یو انډیوال دی، تر سره دی په غوږو باندې سکون دی او دی راته وایي د اعصابو تکلیف لږ لري. کله کله وایي زما زه وایي د جلال آباد یم، کله کله بیا راته وایي چې زه د ارزګان یم. خو ژبه کله جلال آبادي وایي، کله ارزګانی وایي. نو دغه سړی چې دی نوم یې محمد قیم دی. په دغه نامه دی کله ارزقیم یم، کله محمد قیم یم. په دغه نامه دی که چېرې هغه وارثان دي او پیژنې کولای شي چې بس په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي. 0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
تلیفونی پیغام مو واورید. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته داسې یو تلیفونی پیغام خپور کړو چې حاجی لالی له هلمند را لېږلی دی. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د عبدالولي په هکله معلومات لري. همداراز په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې حکومت ځینې کسان بندیخانو ته لېږي او هلته په بندیخانو کې دي. مونږ د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خپرو خو مسؤلیت نه اخلو، ځکه چې دا زمونږ د دغه ګران ورور یوه ادعا ده. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه اجل علی د هلمند د ولایت مساکلا اوسیدونکی. د عبدالولی په نامه یو څوک دی چې لیونی دی، دماغ یې ډېر سری کار نه کوي. د حاجي خیرو اکا زوی دی، د یو ورور نوم یې عبدالمالک دی، د یو ورور نوم یې عبدالعلي دی. دی حکومت راویستلی د هلمند په زندان کې وو، د هغه ځای څخه خیرو ته بیا باګرام ته بیولی دی. نو قریبانو دوستان دي وروره خبر وي، دا اکثره لیونان چې دي حکومت زندانو ته راولي، یو د محمد ګل په نامه دی او یو د محمود په نامه ډیری دي. خدا حکومت راولي اوس په زندانو کې دي، دا قریبان دي خبر وي. زما پیغام نشر کړي، زه اجل علي د هلمند ولایت مساکلا اوسیدونکی، خدای پاک دې خیر درکړي. السلام علیکم.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 14 45 15. ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، تاسو په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. اوس ور ورسېدو غو ټلیفوني پیغامونه ته په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
دراغه خبرې کومه شوی ول سوالی تنګیل مونږ د تر زوی د دراغه په نامه باندې تقریبا 2 کال کېږي خپل کور نه درک شوی. فقط چاته یا هر مومن مسلمان ورته د پخ معلومات وي، ولې شي په دغه شمیره مونږ سره اړیکه ونیسي چې پر اوسه ونه وي، اته د لوی خاصنه وي دونه وي، او یو د کاغوانی شیرینی هم لري. والسلام.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ شورا او د صحیح څخه در سره د ټلیفون پر کار شوم. ما یو څنډورې په ولاس ګوډه کا په ایران کې ورته کې اصلې کې د ځا خبري اچيري چيري مثال د خبري یا د هاوري مقصد وجه د یا یو بل څه د پیغام وته ورور محمد لال کاریبي چې په دغه ټلیفون باندې د سفر اړیکه ورته چې پر وځ پر وا نه دی ارسلل وی ونی وی ولې چې مراد دې پر وځ وی ولس دوه چا درونه وی سره سرویس.
زموږ یو ورور راته سنگره سړی د نن خیر محمد پلار نومې بورجان ولایت زابل ولسوالۍ خاک افغان
که هر چا پیدا که په دې شماره کې زنګ ووهي 0 اویا 1 اویا 9 اتاتیا 6 څلوېښت شماره یې ور بیا تکراروم 0 اویا 1 اویا 9 اتاتیا 6 څلوېښت وسلام. زه هغه لالک د محمد اجان زوی د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. ما یو ورور ورک شي خلیل نومېږي، د پلار نوم یې محمد اجان دی، د نیکه نوم یې حاجي فضلالدین دی. که هر مسلمان ته شاوري کور ته ولسوالۍ د زندګان د کلي اوسېدونکي دي، که هر مسلمان ورور تور مردم دی یا معلومات ولري یا ورسره وي په ټلیفون په ډول شمېرې سره تماس ونیسي 0 اویا 378 15 دېرش بله شمېره ده 0 اویا 1 اویا 2 شپېته 9 څلوېښت بله شمېره ده 0 اویا 4 اتیا 2 اتیا.
السلام علیکم، زه محمد داود د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ د سنځري د کلي اوسېدونکی یم. د ورکسو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدمه چې زما یو ماما دی د شاولي په نامه، د والي زوی دی، د سنځري د کلي اوسېدونکی دی. تقریبا 10 کاله مخکې د ایران ته راغلی و سنځري ته، شپږ میاشتې یې تېرې کړلې، وروسته بیا ولاړې ایران ته. زه د کور هم په ایران کې دی، کوچنیان هم هلته دي. د 10 کاله وروسته څخه بیا کوم ټلیفوني تماس نه دی زموږ سره نیولی. نو که چېرې زموږ غږ به یې اورېد، هغه شاولي چې زما ماما دی یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري، اوس فعلا هم دی په اصفهان کې دی، د ایران په اصفهان ښار کې. نو ما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 اویا 6 شپېته 9 یو شپېته 0 شماره یو ځای یو وار بیا تکراروم 0 اویا 6 شپېته 9 یو شپېته.
زه خوځم به اوسېدم کې هم د بارانه کازیم زما یو کار دی، محمد دال په نامه دی، دا شل کار کې سره دی ایران ته. کله یې زما ځاغه اوري یا نور ملګري اوري، ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 1 0 3 5 3 5 0 1.
خان داود زی د هلمند ولایت بیرنسی ولسوالۍ د آزادیت اوسېدونکو د خرید د سیمې دا د بسمناجان د کلي زما ورور ورک شوی د تیرېز په نامه، چې په کوم خروټو د تقریبا 4 میاشتې کېږي د کور وتلی هېڅ درک یې نشته. دا 10 کاله کېږي د اعصابو تکلیف لري. که هر مسلمان ورور لیدلی وي یا معلومات ورسره په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي په داخل کې او که په خارج کې. زما شمېره د 0 1 4 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شم تخم زنگ والی دی زمای شروع دی ده حضرت علی پنم ده پچی زوی تقریبا دری کال کیجی سی ندره کسوی دی نو که هر سا پی معلومات شو که ده شماره دی زنگ والی سپر دری سو پنزه اتیا اتل دو سو ده تلیفون شماره یو دل بیا سپر دری سو پنزه اتیا اتل دو سو
زما پیغام دغه دی چې زما ورور شبران ورک چې زدار خان خبرې کومه د میوند ولسوالۍ د کوه کاریز اوسېدونکی د جمعه خان اکا په چېر زوی دی دا درې میاشتې چېر چې نادرکه دی زما د تلیفون شماره ده 0-0-3-0-9-3-9 که چېرې چېرې چا دا معلومات کېږي پر دغه شماره دې ما ته معلومات راکړي
زه عمران عربی ما د لغمان څخه مې اړیکه نیولې ده زما یو کوچنی ورور ده چې اکرم نومېږي او ښوونځي ته تش په میاشتې مخکې یو کلار نادرکه شوې ده کار چا ته په دې باره کښې معلومات رسېږي نو لطفا دې ما سره په دې شمېرې اړیکه ونیسي 0-0-3-0-3-0-0-0 شمېره ځل بیا تکرارم 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
ماوی ولسوالی ته خبر کوم ما نوم ماجی کیږي زما ورور سمولان می د دنیم کار کې شته کور ستللې دي کله زما आवाज اوري یا بل مسلمان د په عقل معلومات لري ما په دغه شمیره باندې زنګ وی سپروه یو شپږ یو پنځه
3 تلیفون شمیره یو پرا بیا وایم 0 شپانس 15 10 چا د ده په هکله 2 میاشتې د مخه معلومات درلودې د ازادي راډیو ته پیغام پرېښی و ملا زه پېژنمه د شرشرک دي د ناوی د ولسوالۍ دي نو موږ نو خبرې بل چا ماته وویل لکه اوس هر یو د ده په هکله معلومات لري هغې ته خپله زما غږ اوري په دغه شمېره ما ته زنګ ووایي تقریبا 10 کاله یا 13 کاله عمر لري بل دغه پیغام دي د ازادي راډیو ته
د هلمند ولایت ګرنفیل ولسوالۍ د آزادیت اوسیدونکو د ګرنفیل ولسوالۍ د آزادیت اوسیدونکو خبر درته کوم زما ورور د پیروز په نامه چې هر ورځ مو هر مسلمان ورور ته په دغه شمېره بل معلومات په دغه شمېره د مستجان ووایي 0 اوه څلوېښت یو څلوېښت نهه سوه نهه نوي وسلام که هر ورځ ته په دغه
دا ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو په دې لکه چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مقام تر و بجو پورې خبرونه لري.